اج د پریکړې په خبرګون کې شوې. لینډي ډاډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې په روسیه کې یوازې خپله دنده ترسره کوله. پولنډ هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکوونکي ته ویلي چې له دغه هېواده ووزي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له اروپایي هېوادونو یې د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړ یو چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولنډ د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
زحمت شی برمو هر کلی کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې به کوترې او ویلې دا وطن دې زر جوړېږي ها ژوند دی
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي.
I'm Pinky, nice to meet you.
What's wrong? Have you ever seen a computer?
Did he hint the film Kisita Katanako? Dance to Gujang Di Ka Mahshar Damini دری سندری شاعر راتوی
دوه احساس سره ګډ کړی دی دوه فکر سره یو ځای کړی دی
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو کتابه یو کیسه درته غوړه کړی ده نور مطالب هم لرو. دا سړي رړې مچلې په پیل کې مو پونن کرهار کې د یو نوې کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمیر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې وو. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو، د هغه وختو چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1955 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي ملسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده، حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې له لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښتې شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په یوې ځانګړې الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هېوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولی شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هوټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو ساته او دغه پر مختګ تعلیم په بحث کې مخ وړاندې دی او خلکو ساتم په تیری یل تناست او څه سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې روح خبرې کو پر دای غیبت تو پر دې خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل د ښه خبره بل نشته.
د پیوزان نو لړل یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړی کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ همداسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم وغځوي.
نوم مدثر د ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي تر څو خلکو ته ګټه ورسوي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوي دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینهوالو به یې په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زانګو او ترڅنګ د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې شوي دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی، وایي غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار ده، دلته باید ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمې وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تېر کار دا هېڅې فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال آریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي، د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
ولا زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نام نیوي او ځینې کسان ترور هم شوه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وضع هم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کېږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت یې وروستۍ نامنۍ پیښې، ترور، د ولسوالیو سقوط، د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار، ډار، وحشت. موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي، د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانی هلې ځلې راژوندی کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کېږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کېږي او د ټولنې او خدمت ته را بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشاعرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخص د سولې لپاره په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
د شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولای د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولای په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په پښه کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې له ډلې حبیب الرحمن مظلوم یاري، اسرار ویصال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر ښکېلو خواوو د اوربند او سولې ژغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټورې وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
لایوی خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر په اړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللی تا اوسانو به لزالو در کتلی دلمر گل بشو پشک که دلمر پچه مکه چنگه گردی او رنگونو به اوبار که ونیولی نیلوفر به دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خواهش به تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گرزی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بڑنو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که باروتا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ لهم لگیا ده زرون ری دی تورسترگ دی هماسی خایسته دی لس روشون دونا دی اوز هم اصل تا سی او مچه که اما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگلی که جوری که تو اوز هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی با کوتری او ویلی دا وطن بیزر جوری گی ها جونده ده از کار اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوری شماری ده تالیب چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رومانس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنیگی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکه بندی ده تا سندر اوز هم وایی قاصدان لروح را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منه چه دم ده
لاو سب ده مهاجراتور نشیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر دا شیر پیل کرده ده چه مخاطب تبا ده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کرده المرگل او خوبار نیلوفر ده و بو پمخ خو پدی شد که نوش داده ما پا باور چه پشتنی دی ده عرب شاعر علی اسپر ادونیس وی شیر جواب نده شیر پشتن ده چرنگه پا همده حساب پشتنی که وی چه المر پمزک چنگ گرزی او سپرلای بو سم در پسیده او گلان زان در بندشین دی او نوری پشتنی چرنگه تاسو لدی سر موافق هست؟
یعنی پختن کول هم د شیر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پختنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پختنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو موږ داسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي، جګړه یادوي چې شته که نشته، او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري، یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې زه او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه شته، خو موږ غواړو چې سترګې د هماسې ښایسته دي. له دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي، یعنی اوښ کې پرانجو ککړې شي یو تراژدی بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و، هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه وپلمه وي خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شیر هم نشي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یوه بله بڼه
په یو بل لوخه کې وړاندې کړی دی. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واکسن چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان لهو صاحب په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هره کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی، او بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما تو ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمو شماري. یعنی دلته کارغان
مثلا تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه دی شین کړی. نو زه فکر کوم کېدی شي چې لوستونکی داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقې بوره په یوه خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډېر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مرګ سیمبول دی، تکرار سیمبول. ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړې ده، که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوې پیښې د بیان دپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورشمیرې؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راځي، که خیال کې حتمن د ماشومانو کسې دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې ستاسو د جګړې په کرښه کې هم ده. دی دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده چې زه یې حالت نه وم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
دا آزادی رادیوی مجله په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو. نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیې مهرابي ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هوس کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم له اغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده، او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده، که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم در غولی، او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدي سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دمې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل سوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقۍ کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستي دي. همدا سندره به سره واورو. جنگ دی که محشر دمینی. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جانې ستاسو دوه غزل آسیا جانې سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره حده له دې سره موافق یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت هیڅ راکوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم که څه هم تکرار پوښتنه ده، احساس دریم احساس اورېدونکي ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هماغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ور راړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې دولس پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په آزادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د ستایل شوی سریال نوري برخې نه دي جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنې د جنګ نه مخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته، دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کونډې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړیږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې، څورسواره په کابل کې مې شپږو کلونو کې وشوې، او په دې روسیې کې بیا اوازه ده چې ګویا د کندې زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته څلور پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو،
د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی، خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له اسمت څاروانه اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلیکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګار د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه د فلم کې سرشایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بر اعظمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلی کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راښیي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بیوازله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کېده په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده، ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره له دې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهوره ولسي استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا ښیي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یوه فاسده ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه له ساتي رادیو په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ له شموده کې شي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیږي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هم خصي چپل شوې دي، نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازدیګر سره مخامخ شوی یو. لومړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په عادي رسم چې باران ورېدلې وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازدیګرونو کې هر پلا سرخاند، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوی شغوم، دې مې شخ وانه ورېد که ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې را واړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جراب یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زوري بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې. سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې شکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا شکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. له همدې لنډ کیسې سره ازادي راډیو مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com